درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کموالي سره مخامخ دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له مرستندویانو غوښتي چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو برخې په تیره بیا د هیواد روغتیایی مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی دی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یوه ویندوی وویل چې شاید روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 2 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان پولیسو نن وویل د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولی دي. دا کسان وروسته له دې نیول کیږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب د فیصل آباد په جړانوالا کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغو ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له دې وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي چې د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو په تورې تر اوسه پورې 128 تنه نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له دنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع وکړي شي. د امریکا یو چارواکي نن جمعه وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره به د الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. د مسکو له ملکی هوایي ډګر نن وروسته له دې الوتنې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر وی وطنۍ ولویده. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د اوکراین رژیم سهار وختي شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. د الوتکه د مسکو ښار له مرکز 2 کیلومتره لرې پر یو ناهستوګن سیمه د یو نندارتون پر ودانۍ ولویده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بی پیلوټ الوتکه وشته ده. اوکراین تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ایران امنیتي ځواکونو په ورستیو کې د ګیلان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د ښځو د حقونو نه نامتو فعالان په داسې حال کې نیولي چې چارواکي د مهسا امینی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکوي. د مهسا امینی وژنه د ایران په مختلفو ښارونو کې د قهرجنو مظاهره چانو د راوتلو لامل شوه او د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي. په ګیلان ولایت کې د نیول شویو فعالانو د نیول کېدو دقیق علت او ځای نه دی څرګند شوی او چارواکو هم تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم خبرونه ته شرخلی. ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشي پلاوي ترکی ته ولاړ. ترکیه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې، لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربانه ده. د مولا برادر په مشي پلاوي په افغانستان کې د پنګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پنګونې ته څومره زمينه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د مولا برادر په مشي پلاوي سره ترکیه ته د سیشن بي پورس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ په تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅیړو. همدارس به سیاسي اړخ د چارو لکتون کې سید زاکر شاه صادق سره شریک کړو. د ملمنو هر کله کوم البته ځین ملمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. هغه ملمانه سره سره دي لږ سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب خبرونه ته شرخ لګ د ترکان ساس په باور له افغانانو څخه غوړي او طالبان له ترکیې څخه غوړي.
سلامونه درنښت تاسو ملمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیر شل کلونو کې که هم په تیر شل کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیر شل کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناتو په ځواکونو کول، دا غوښته ترکیه مستثنا او په ترکی ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. یو د دې ترڅنګ په دغه اخیرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وټو بحث راغی او د هوایی ډګر د کابل د هوایی ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخ تراو دنګله او د پاکستان په منځګړی توبې طالبان سره هغه مخاله خپل اړیکې پایل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل شو وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو البته راغون څول د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هواد کې یا د دې هواد له ل ادرسه به پراخ غونډې دی ولري حتی لارینو پورې هغه اجازه حمل ته ورنه کول سول. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو ته ټول مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو وړاندې شټام وس په دوه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وس تل ترکیه ته لومړی سفر دی. البته نه یوازې چې د افغانانو سره کار کوي چې وکړي تجارت وی، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلې دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملابرادر قربتو به کې به داسې آل کې چې د طالبانو پر ډیرای مشرانو د ملابرادر په ګډون باندې د سفر بندیزونه سته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټول مهم بو د امتحان دی چې په تیر سل کلونو کې د دې اړیکې خورا ډېرې یو بریښ په دینه ده. سوي دوم بحث دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویر لري. ترکیه هم دا ویر احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیر دو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي هم دومره شی ولري، انعطاف ورسره ولري او دغه سې غونډو کوربتوب مو کې دغه سې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکه چې دین د سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي هغه به نور مهمه کوږي خو ځکه چې موږ د افغانستان
آزاد سپېږه برخه ته برابر مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګری د خونې مرستيال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته تاسو سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
زموږ سفر ترکیه ته ان شاء الله دی، خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګری خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان وسنۍ حالت تاسو معلوم دي چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دي لمن دي تاسو دي او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودي مرمحو کې دودي د کوکنارو کښ لمن ځتل دي. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هواد په توګه، هم د جنوبي اسیا د پاره، هم د مرکزی اسیا د پاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو د پاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هواد، یو اقتصادي هواد جوړ کړي.
مومن صاحب مخته دې سهيل او ارزوګانو ترش د سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه پورې له کوم کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه سرمایه گذاران ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه گذاري ته ادامه ورکړي د سفر موخه مو ده زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاک تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارات د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبی کې شمشي ملاقات په ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیغه سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې سن د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا و چې څنګه وکړل سي چې محترم جملا صاحب تر تشریف پروړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول افغانانو غوښتنه
مننه مومن صاحب سادات صاحب کتاسو تر شم سید زاکر شاه سادات ل سیاسي اړخه د مومن صاحب سرګندونی مو واوري د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ د ترکیه او د افغانستان ترمنځ ل اقتصادي اړخه څومره روابط ممکن دي چې واده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلی شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پر رسمیت نه پیژني
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاری سپېڅلې کاری او د دې سی او نیت د لوډل د لپاره لمرنی قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا دی چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې التلا دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت په لاندې ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په لوی جرګه نه په انتخابات نه په اهل او حل حق او بل اخر داسې ګامونه اوچت شوی دي یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا خنیت ده ډیر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وو وړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي الته دې د ناخوالې لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم دا ښه خبره ده خو شرط دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي لومړیتوبونه په هغه هیواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هیواد اوس فالج ده دروازې په خویندو میندو باندې بندې دي کار نشته تحصیل نشته بخنه
باندې مننه مومن صاحب دغه اړخ ته چې ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه دی پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر یې کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځه تللی دا خامخا چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1500 زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخیستل کېدل ګمرکات کې تاسو په خبر واس چې څه حالو د افغانستان پرمختګونه ډیر دي خامخا څنګه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي. ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي. کچېری شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. موږ د تاریخ هم په دې کې ګواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسنی شرایط باید په نظر کې ونیول سي. ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلی ته وګورو او نور څه ته وګورو نو بلابه موږ لاس تر ځنی لاندې نو څوک شنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي. دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي. د دې د بسند پر خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دي چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کی. تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو باثباته کرنسی لري، امنیت تضمین دي، د کوکنارو کښ نه پښ کیږي. دا هغه دغه دی خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم موږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان څنګه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یا ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب د محمد صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تیره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوي میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبر صاحب ګوره کله چې د افغانستان سلوشن انسان د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانان سرنوش لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فنی مسلکي بحث کیږي، حقوقي بحث کیږي، سیاسي او اقتصادي بحث کیږي، نو باید د منطق او دلایل او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دوه باندې کار نه کیږي. نه بیل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې په رسمیتونه پېژندل کېږو، نو لاسته ځنه څه کښنه سلی د رسمیتونه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصې، ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. سبا ته به رسمیت پېژندل کېږي. رسمیت خو نړۍ تا ته بند نه ده داسولې، رسمیت پېژندل د باندې ته خپل ورسول. دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، که ازبکستان ته ځئ، که نور هېوادونو ته ځئ، که ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني د ډېریو نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره که 50 میلیون ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لس تر بس هغه په خپل سکیورټي مصرفوي. حالت د نامي بحث راځي، حقوقي نامي راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غته کمپنۍ ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه چیلنج یم، همدا تاسو پر مونږ کې تاسو د کوم قانون لمخې یو ته داد ورکوي چې سبا هغه د یو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزې لمخې هغه د کوم قانون لمخې کومه محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغه سترو پروژو د پاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کله دې د کوم قانون لمخې پر مخ دی؟ ځکه د قانون زکه له اساسي قانون نه وي، ال د ورشي قانون نه
مننه
بیا زره کې شی بس اجازه راکې ما دې وځه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دنن افغانستان کې د ځنځیرونو بحث وکړي، ځنځیرونه نه وامنه ټیپو ستوي او ساب تا نامي جوړ کړي و. همدا ځنځیرونه په طالب کې و، د تلیفوني پایو څخه ترجمه د پیسې اخیستلې، باج اخیستې، د خلکو څخه اخیستې، دا جګړه نامي دا شان رامنځته کوي. لکن ته قانون وسنه لري کله چې قانون دی وکړ لپاره نه لري ته په هیڅ نوع په دوه فرمانو باندې نړیواله پنګوال نشي جذبولای چې غلا شي تاسو یو پنګوال وکړي
مانه نه اوسه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لپاره را سره د خوندو کې اوازونه ګډوډ نشي ځکه دا واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړ حافظي صاحب محترم تاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبان او تلل هیئت سرمایه‌دار سرمایه‌گذار را جلب کړي پنګوان را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته دا خو د اتاق تجارت د پنګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی شاید هغه تر څنګ د دې سیاسي موخې هم وي خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي
نو حافظ صاحب تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو د شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی
دا ځکه چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي خپل افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې دوه میلیون ډالر درې میلیون ډالر موږ ضرر کړي اما وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو دا خو خلک اکثر د نن په افغانستان کې هم پانګونه لري سبا په اوو بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي په دغه غونډه کې بصیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي
مننه حافظي صاحب ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه سیستم شته د افغانستان د نن د قانون او نوري لیکن مخکې چې محمد صاحب ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان د ضرورت لري او افغانان د ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي ک یعنی سیاسي حالات ته باید انتظار نشو په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
ما مخکې مرزونه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی خو ډیر یعنی اول او دیم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی تلورم پاتې ته دي نه خیس کړي یعنی غیر مسلکی حرکت ده په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غی پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاواله ته هم بلنه ورکړي یو مسؤلیت الته موجود وي یو قانونیت الته موجود وي یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو تر
اساسه ساده څه خو کفرزن دغه وست غایت چې ترکیه ته تللې ده دوی د دوی تاجران او سوداګر چې قراردادونه وکي او د دې تزړه شکې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکي بیا څنګه
په دې کې زه هیڅ غنوینم ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي ممکن ده چې دا څنګه سی او ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپل ډیر یو چکمن حالت ښکاری په جمهوریت د سقوط سره سم موږ د سازشونه ولیدل مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونه باندې کار کوي امکان لري چې د سیاست هم وخدل شي لکن تر ټولو اړینه او مهمه ما وایي چې دا د خپل امریکای سره د کین اصل بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسیدل هغه چا سره چې دوی تړون پخپله کړی دی هغه سره په نتیجه نه رسیږي بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسیږي نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشه کول نور دنیاوال په دې قانې کې د هغه لحاظه هم چې هغه ابتدایي قدمونه ډیر ضروری دي په دننه هیواد کې چې کم شرایط د فارا ولست ستانه تمریک تا غزنه نه برابر یو ورته او بهر کوب کې ما باید په دغه کارونو کې وپیژني را سره معامله وکړي یا په بنسټ راته کېږدي او څوک وپیژني په کوم اساس دی وپیژني د کوم قانون پر بنسټ دی وپیژني نړیوال قانون ته تابع نه یي په دننه هیواد کې د اساسي قانون نه دی را پیژندلی یو تحصیلات او کار مسایل د نیمه بدنه د هیواد د فلج ساتلې ده او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هیواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکړي یعنی دا نیت ښه دی اما غیر اصولي غیر منطقي او حرکت دی لکه څنګه
مننه حافظي صاحب محترم تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت را سره یاسي نو له تاسو په څو پوښتنه وکم څه فکر کوي چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته کچیرته د ترکی سرمایدارو پانګونه په افغانستان ته راجذبی شي مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د خاص کار کوي لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی هغه راغونی دی بیرته له سره توربینونه بدل کړی دی او دا ساحه د کپاسټی دی بند زیات کړی تقریبا 2 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای یوست دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم دغه حیات کې مشتون لري او دوی سره حلزري کوي چې یو څو کې ولې د اساسي مشکلات کم شي دي تاسو پی کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب ست ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي کني کوي او کوي دي عملاً کوي که یوازې خالی خپل کوي ولې خوانان په خپل خو عمل ته دی او کاروبار کوي د دې وطن دی که ضرر کوي که ګټه کوي خو کوم پیسې عمل ته دی کاروبار عمل ته دی کارخانې عمل ته دی باید کار وکړي او د دې له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی دا ولي مواد هر شی چې دی د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کیږي او دا دی دغه سوداګرو له برکته
یعنی حافظی صاحب محترم حافظی صاحب باشه یعنی ستاسو په باور باید لامده افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږیږي د پنوم دی پابلک پرایوټ پارتنرشپ په بنسټ دوی خپل مسکه سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت په رسمیت پیژندل شوی کنه یې پیژندل شوی بیا هم خلکو ته ضرورت لري پوشاک ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي په دې خاطر باندې
بله
نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجانو په مخ کې زیات دي لکه تاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي او په ان زمان کې د سیسخه بهر پاتې دي د مالی سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلای دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه په دې خاطر یوازنه منبع چې دی د داخلي منبع شفانان دی او غوی مارز وکړ چې په دې لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم مالته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم په صنعت تقریبا 3000 کارخانه دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي
مننه حافظ صاحب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظی صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چلته تللی دی افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد شي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزه صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرضاً علي کوزه له کسان چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه گذاري هم کړی دی آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قائل شي
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ
د هیئت مدیره محترم غړی او د پاک افغان رئیس محترم خانجان له کوزې صبر سره دی.
نه بل له کوزې صبر
نه دا بل عبدالرحمن له کوزې باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا غ سرمایه گذاریال ته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر شي ارتباطات لري هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه خپل نیکې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپورو ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم په دې وخت جوړې زما موضوع دا غږ ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وه څول سي چې کم مشکل کم خند دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خند دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي د چدي برازي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برق جناب محترم پیز صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نوستو کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی کې یا سل میلیونه 200 میلیونه یا 1500 میلیونه یا 400 میلیونه موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټوله تجاران باید سیم گذاریک مثلا برق درته وایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 میلیون ډالر برق موږ ورانیسو او تاسو ته به تر معلومات چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارتیا لري تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیر په محدود شارو کې برقونه ست او په کلو په باندو کې تقریبا خلک ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق ته فار استفاده کوي دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کول ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاری په کار ده په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پمبې ته مخه کړي ده یا هنګي ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پمبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د پفا پولیسي وي هغه پاپریکي چې وي د هغه د انکشاف کولو لپاره کم پلانونه باید وکړه کیږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې ست سرمایه گذاران پیسې لري ولی موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره
مننه مومن صاحب حافظ صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسین او دا پښتنه به کم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاري او د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشی کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړی ده بیا هم که څه هم د سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي زه خو د 13 تر 16 پورې وم
بله او
او مخکې هم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس د ایکو تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکانو سره مخصوصا د اوسنی رئیس اتاق چې اوولس کاله کېږي دی رئیس دی اتاق د ترکیې دی نو ډېر مختصر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیې د سوداګري د خونو ازه دې ترای ورکی د مختدر صدیق پرسونلټی دې دې لیوال چې په ورسان کې اوسو کې کله حقوقي معنی نه ترکان په معدنو کې ډېر سولري لیوال دې چلته کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی د تجارتي ساختمان لپاره دې بالکل علاقه مندې لري لیوال دې حقوقي معنی څکه چې دوی خو دې ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی د کجکتیو بند رغولي دي. په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاواته جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتوني پایې جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان څخه راوستل کېدل دا کارخانې هم دي جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظ صاحب چې په خبرونه کې په برخه را سره واخیسته. کور ودان سره له مصرفیتونه سلامت. له حافظ صاحب سره به خدای پمانی وکم. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته لکه څنګه چې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخنیسی پا افغانستان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي سپو کې پروګرام د ازادي رادیو اوریدل. پروګرام موضوع مو د ترکیه سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقرې دلچسپي. احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات. د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داسې به وایم د لیکلي دی زمان نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکوونکي د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې همداسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنی د طالبان حکومت وایي زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خود کفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی. السلام ورسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کوم شي ویډی دی هم بل موضوع لیکي. او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د پیغام نل وصل کیږي پښتو لیکل دی خو نه په پښتم څه لیکل دی. او افغان کینګ په نوم لیکل دی زموږ د غشتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفاورونو پر سر د لاس ور تیر کړي خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې له تاسو سره شریک کړي لدوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پنګونې ته زمينه ډېره مساعد شي؟
شبزه په حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نو نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی که په دې باندې مومن صاحب او هر څو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه څوک نسلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه سویلی چې موږ لاسته ژوند نه څوک نسلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیواله تجارتي راکړه ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن لمخې یو هواج په بل هواج کې پنګاو چونه کوي هغه به رسمیت سره ولري رسمیت پیژندل شي فرض کړئ چې سبا یو ترکی کمپنی راځي همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي په افغانستان کې پنګا چونه کوي او الته لکه مخکې چې ما په خپل خبره کې یادونه وکړه د یو حقوقي دوسیې سره مخ کیږي دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي هغه محکمه چې مشروعیت ونه لري او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وی به په ترکیه کې وي نو مقابل لوري افغان لوري شاته کوڅه داوا لري که طالب دی یعنی دغه واکمنی ده او که شخص دی د دغه په حق کې د فیصله نشي کېدلی دا خو طبي خبره ده دا یو ډیر طبي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کیږي دا یو برخه چې د رسمیت پیژندنه بحث دوه بحث لري ما مخکې په خپل خبره کې یادونه وکړه چې د پانګوالو د پانګوال داسې دي لکه دا کوترې او دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولې بیا چې وړه غونې شګه ورواچې دا په واکې پانګوال لپاره دغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده دغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چې په بیرته دغه حقوقي دعوه رامنځته کیږي او پیسې رامنځته کیږي کومه تجارتي محکمه ته لري کوم قانون له مخې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري خو دغه پرونه کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګاچونو ته مسؤلیت ورکوي هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري دریم بحث دا دی د کریډټ لیټرز اف کریډټ بحث دی په نړیوالو پانګاچونو کې بزنسونو کې دا سندید لکه زموږ ځینی تجاران چې خو باندې په بوجي کې پیښې ته یو ایبل ځای ته انتقالولې کله چې نړیوال پانګاچوان صاحب اترځي هغه د لیټر اف کریډټ لمخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه دغه سرمایه لري هغه په کې حسابونه لري هغه بانک هغه ته لیټر اف کریډټ ورکوي ځنه په مومنت سره لیټر اف کریډټ حق له باندې څومره معلومات لري کنه زموږ په شریکي دا په افغانستان کې وجود لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای نو کله چې لیټر اف کریډټ نیوي هغه ته بیا د قانوني موانع ایجاد شوی لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی او سیاست د اقتصاد د ملاتی د یو لبل البته په هوا نه کې چې دا د دکانداري بحث نه دی د دولتو په
داستاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څنګه حل کیږي قانوني مسؤلیت به څنګه پنګوال ته ورکول کیږي او د بانکونو سنځه به لمومن سب سره شریکه کوم مومن سب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا
آزاد سب خبرې ما واورېدلې زه فکر کوم چې دغه معلومات باندې لرل که آزاد سب ولې د افغانستان په کچه باندې د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پنګوال د دوه کال تقریبا 6 میلیارډ ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی دا سند دی چې دا افغان سوداګرو په نوښت باندې مشکل دی مش پدې کې قناعت لرم زه د آزاد سب سره چې موږ به د حواله د سیستم سخت کار وکړو موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو ولې څو وخت بانکي سیستم در باندې باندې دی د ملل متحد په قطنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته ولې بیا هم به بانکونه د ډار لوج څخه نس کولای چې د افغانستان پنګوالو ترانسفر وکړي نو لهدازه مشکلات دی پدې کې ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارډ صادرات سیوه چې دا په تیر شلو کال کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارډ صادرات کیږي یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخه موږ صادرات یو 140 میلیونه او په 490 کال کې په 401 کال کې 122 میلیونه وس تیر کال په 401 کال کې موږ په صادرات چې ودا 2 میلیارډ ډالر ودا دې پیسې هم را انتقال شوی دي نور پیسې هم به انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ ډش کار کوي خو په هغه صورت سره چې موږ کارونه شاید دوباید چې د افغانستان ضرورت په هغه سی بیا سره کار نس کولای اوس چې کله ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویفت سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت
تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې داغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. هازل قصاص قندهار هرات افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر. دا سند چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جز یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچې موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجبور د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو خپل ترانسفر کوو او مشکلات ده
مومن صاحب وښه په دوحه کې سي د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کړي په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تحصیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یاد شته نو در دا اوسه پرمشت نه جره رسیدلی چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ولیکې موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کوي چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وټول ځنې هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسي سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژه په وژه کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منسسي وي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناستي موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه درځي چې موږ د دوه کال در مخه هر اوسه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلاټ سو سړی د بدخشان اتلای سکندر ته د کندهار اتلای سي بدخشان ته بلې خوا ته لېتي ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاسه ملک التوایف یعنی ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښه دروست ترانزیت ته اسانچا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په د تیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته ختل دي. یعنی دا تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چې ویل نو کنړی په رسمیت نه پیژني کز موږ پیسې نه انتقال دلې د بانک خدلاري نور به موږ بیکار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي کور په دې باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمختځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پراسو نو کوم
چې مننه کور ودان چې په خبرونه کې مبارخ سره واخسته.
ډیره مهرباني
سادات صاحب کتاست تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاوه او هلته هم ځینې پانګونې وکړې. دې له خطر چې له افغانستانه یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي په دې شک نسته سي هغه په اقتصاد پوهېدل او زده کړې کړې وي. په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نشي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین شتون نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا غیر په اساس باندې فیصله وشي. دا شیان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازي په حساب خوي خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. اگر کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي دغه کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او دا غنه بیا د تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغه چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولای چې داسې کسانو باندې اعتماد او یوازې خو په طالب شاهی او ملا شاهی باندې نظام چلیدل نشي. د ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي او تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي. دا غتر څنګه ځینې نورې ناخواله دلته وحالته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي، ساري محکمې ځینې کلا کیږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دوی باید په دې بریالي شوي وای. او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې، ولې نه کم کاري نظم چې دوی راوسته دی، کم د اعمار کارونه چې دوباره شروع کړي دي، هماغه پروژې چې کم د داشر صاحب غني د وخت نه پاتې دي، هغه نیم کاله پاتې وو، هغه بیرته چارې پیل کړي دي، یا د اوبو د مدیریت په هکله مثلا همداسې. لاکن دغه ټول شیان تر څنګ چې تا نیمه بدنه فالج وي، د په یو لاس باندې خو هیڅ نشي کولای. دا یو لاس به تا سره څوک دا دویم لاس درسته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فالج کړي، دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نه شوي، چې د آخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر یا په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، که دا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې د ټولې دروازې وربند کړي.
مننه.
نه ممکنه ده که داسې کم ولرو، لیکن د خپل کورنۍ کار دی باید تکمیل کړي. که چېرې هغه تکمیل کړو د ولس قدرت یې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم درسره ګام واخلي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلو، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلي بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلی دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود ولري. دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کړئ او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کړئ. او تر هغه وړاندې چې نیتي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتو یو کال ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو وخت ته ټول ملامات دا ټول سره ته شتګړي دی، رب بشری قوانین دي ټول درنه شتل دي. په افغانستان کې دا هر ورځ ټول اند کیږي، کله چې بشری قوانین په دغه کچه باندې ټول اند کیږي، کله چې البته د انساني کرامات چې د خپل د ویاندویان د مشران دا وایي دي چې هغه کسان چې طالب نه دي، طالب سره نه دي، طالب فکر نه دي، هغه حتی د حیثیت اټان شي کولای. نو کله چې وضعیت دې کچه باندې وي، تاسو هیڅ ډول نه کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهي. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تاسو چې نه ترلاسه کوئ، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو وایئ ولې دا په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تفرار ډېر درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دا د دې وړ نه چې دغه تناشي دی ولې تر کریډیټ په حق باندې معلومات لري. په دوحه کې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لاس چټکی کړي، د هغه بحثونه سوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پورې شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لیږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کور ته لیږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلوي. که نه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې که دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کورو ته لیږي، دا که نه وای افغانان به لوږې مړه کېدلی. شپږ نوي فیصد د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره، ګورې تر ټولو مهمه موضوع ده. یو هېواد تر ټولو ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه که موږ راواخلو، په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ستاسو د رسنۍ کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سوه ډېر تیر کال تر شپږ سوه ډېر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل، په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه وتلي دي، او هر مسلک هلته خپل اقتصاد د پوهنتون ووتل، پوهنتون خاوندان ووتل، دا اقتصاد دی، محصلین دي پر بند کړل، دا اقتصاد دی، خصوصي پوهنتونه در شیم. نو کله چې ستا نوي فیصد مغزي تخلیه له هېواد څخه جریان ولري، یا کادر له هېواد څخه وتلي، ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي، په چا کې په ملا خو نه شي کولی.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ساده څه دې له خطر چې دا پروگرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو محلي ځل شروع کړی دی او قزاقستان ته سفر وکړ او اوس ترکیه ته سفر کوي او غوړي پنګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کوم خوا روان شایې پنګونه برا جلب شي او اکدا وړي پنګونه برا جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی د لمړنۍ خښتې د دیوال څنګه دی دا لمړنۍ خښتې د کګه کې خوده دا دیوال تر پای پورې کوږي ما مسترځونه وکړه چې دې ټول شان د پاره اساسي بنسټ په دننه هیواد کې مشروعیت دی په دننه هیواد کې اعتماد ترلاسه کول دي مسلکي نظام جوړول دي او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دي لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی بیا په گاون کې دا سالم رابط ایجادول د امدغي مشروعیتونو په اساس باندې کیږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوي دا تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوي او بیا تاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شرع خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دی چې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي یا د اقل دی په ابتدا کې ویل چې د زار شاد وخت اساسي قانون وکړي ولیکن تر پوری تر ننه پوری چا وضاحت ورنکن لنگ محال او گد محال پلانونه معلوم ندی غیر مسلکی افراد پا مسلکی پوستونه که لکه خکل شوی دی ده مدرسونه یعنی ولس پیو دیواکی پاده لکه مخی چه ازاد سبویل دیر مسلکی استادان دیتا ارشل تر شپک سوزیا چه دی بحر تو وزی ده پاره چه نور چاره نوه دروازی ده غورت بندی شوی او دا غتر څنګه ځینی استادانو سره د پنور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خاورونو کې مرکی کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسټری سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاری خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړې جوړي یا بولانی ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و په موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نو لیدلې نو دغه شیان اصلاح وړي ته چوسوي چې ته حاکمیت لري په تلور د شولاتونه کې جګړه نشته د ګرځې د جګړې یو طرف اومده لامل تاسو وي لکه اوس چې نشته خو دغه نور شرایط تاسو پام وکړي د حاکمیت چې تاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلق تر په مخ واچوي نصاب زر تر زر په مخ واچوي خويند لورګان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښا دا وګوري دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانهګي خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راځم راځه کوي
مانه نه ساده صاحب په لاندو په آزاد صاحب نظر هم وخت آزاد صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلنۍ مشاهده ته پکتو همدارنګ د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي او سربلې په افغانستان کې سره روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې څړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیلمان دی چې کژدوی ک نو وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت همدغه چې دوام نشي مملای نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي هغه ډول چې افغانان غواړي چې مداخله وکړي د پوری کیږي او دا وضعیت به بدلیږي لکن څه چې طالبان که خلی ظلم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وضعیت د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت سل فیصد هم سم یې غیر نشي کولای نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته خو په ټوله کې د افغانستان یو شاو افغانستان د پاله د حلو زلو دروازې وسم پرانیسي دي او دا کار به کیږي خدای کول
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته ساده صاحب له تاسو هم منندویم له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ او همدارس له سرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
تن تارو جگی خالبا هيگه شين دايا